بجی شوې د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجلد وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. قدرمنو اوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د ولسمشر ریاست خبرداري ورکړی چې کچیرته د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو ډزې ونه درول شي، موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. نور مهم مسایل هم څېړو، خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزیر وای د توکیو کانفرنس لپاره برابر کړی اسناد تایید شوی دي. په پروان، لوګر او میدان وردګو ولایتونو کې وسلوال وژل شوی. د ناتو عمومي منشي وای دا سازمان به د سوریې او ترکیې په شخړه کې د ترکیې په څنګ کې ودرېږي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر وای هغه اسناد چې دوی د توکیو کانفرنس لپاره برابر کړی د څارنې او انسجام د ګډ بورډ لخوا هم تایید شوی دی. ډاکټر عمر زاخلوال نن خبریالانو ته وویل دا اسناد به د توکیو په کانفرنس کې هم تایید شي. د پروان امنیتي چارواکي وای په یو لړ عملیاتو کې د دې ولایت د غوربند په ولسوالۍ کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژلي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د پروان د امنیت قوماندانۍ سرپرست ضیاءالرحمن سید خیلی ازادي راډیو ته وویل دا کسان نن د یو لړ خاصو عملیاتو په ترڅ کې ووژل. د وسلوالو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد بیا وای په دې عملیاتو کې دیارلس تنه افغان سرتیري وژلي، خو افغان چارواکو د ده دا خبره رد کړې ده. په میدان وردګو ولایت کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او درې تنه نیول شوي دي. د سید آباد ولسوال ډاکټر فضل کریم مسلم وایي تیره شپه ناوخته څلورو تنه وسلوالو غوښتل د سالار سیمې په سړک کې ماین خښ کړي چې د ایساف ځواکونو لخوا ووژل شول. ویل کېږي په دې پیښه کې د یو خصوصي امنیتي شرکت څلورو تنو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د یو بل خبر له مخې، نن د لوګر په مرکز پورې تړلې سیمې بخش آباد کې شپږ تنه وسلوال طالبان چې غوښتل یې په سړک کې ماینونه خښ کړي د راتو په هوایي برید کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په کونړ کې د څلورمې ورځې لپاره نن بیا مظاهره وشوه او له امله یې د کونړ جلال آباد لویه لاره بنده شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکي غواړي د دوی د حج اخیستل شوې ونډه د بیرته ورکړی شي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن په ماليزیا کې بنگلاديش ته په یوې مهمه مسابقه کې ماتې ورکړه او د آسیایي مسابقو سیمي فاینل مرحلې ته ورسید. بنگلاديش د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره 200 منډې جوړې کړې او افغانستان بیا دا هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناتو عمومي منشي اندس فوغ رازموسن وایي دا سازمان به د سوریې لخوا د ترکیې د جنګي جټ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د قوي پیوستون په روحیې له ترکیې سره ودرېږي. رازموسن په برسل کې د ناتو له غونډې وروسته وویل د دغه سازمان امنیت د تقسیم وړ نه دی. دا عمل موږ ته د منلو وړ نه دي او په کلکه غندو. دا نړیوالو نورمونو، سولې، امنیت او بشري ژوند ته د سوریې چارواکو د نه پام یو بل مثال دی. د ناتو په عمومي غونډه کې د دې سازمان د 15 مادې د اجراتو په اړه بحثونه شو. د دې مادې پر اساس د ترکیې په جټ الوتکې باندې حمله د ناتو پر سازمان حمله ده. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وویل د ترکیې پوځ به په راتلونکي کې له خپلو پولو څخه د ګاونډي هیواد سوریې د پوځي قطعاتو د هر ډول سرغړونې ځواب ووایي. اردوغان دا خبره نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وکړه. پیخی وروسته مونږ یو نوی حالت داخل شوی یو. مونږ با پخپلو پلو کې د سوریې د رژیم هر امنیتی ګواخت هیڅ کله ونه زغمو او بې ځوابه وي هم پرې نږدو. د ترکیې صدر اعظم پارلمان ته په وینا کې ویل د سوریې هلیکوپټرو په دې وروستیو کې 15 ځلې د ترکیې له فضا څخه سرغړونه کړې وه او ترکیې ځواب نه ورکړی، خو له دې وروسته به ترکیه د سوریې د سرحدي سرغړونو ځواب ووایي. د سوریې د خبرداری ورکړ چې په ځواب ویلو کې د ترکیې د ارادې او توان په ازمیخ کې د اشتباه نه کوي. د سوریې حکومت د تېرې جمعې د ورځې د پیښې په اړه ویلي د ترکیې الوتکې د سوریې له فضا څخه سرغړونه کړې وه او پوځ پر حقه راغورځولې ده. جنوبی کوریا وایي له ایران څخه د خامو تیلو واردول به د جولای له لومړۍ نیټې څخه بند کړي او دا ځکه چې اروپایي اتحادیه پر هغو تیلوړونکو بیړیو باندې بیمه بنده کړې چې له ایران څخه تیل انتقالوي. دا اعلان د جنوبی کوریا د اقتصاد، مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو په یوې ګډې اعلامې کې شوی او په دې توګه جنوبی کوریا په آسیا کې د ایران د تیلو د مشتریانو لومړنی هیواد دی چې له دغه هیواد څخه د تیلو پیرل بند کړل. د اروپایي اتحادیې حکومتونو د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د جولای له لومړۍ نیټې څخه د ایران د تیلو واردول بند اعلان کړل او خبرداری ورکړ که چیرې تهران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په اړه د نړیوالو له غوښتنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړي نور فشارونه به هم ورباندې واچوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سیمه کې د مسکو د نفوذ د پراخولو په مقصد د لویدیز غاړې بیت لحم خارګوډي ته رسیدلی دی. تمه ده چې پوتین به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه به چې له څلورو کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي بحث وکړي. روسیا د امریکا له متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې سره د منځني ختیځ د څلورو سترو مرکچیانو په ډله کې ده. د روسي جمهور رئیس به له فلسطیني مشرانو سره له کتنې وروسته اردن ته لاړ شي او هلته به د هغه هیواد له پاچا عبدالله سره وګوري. او ټاکل شوی چې د یورو ساحې څلور ستر هیوادونه جرمني، فرانسه، ایټالیا او هسپانیا په روانې اونۍ کې د اروپایي اتحادیې له غونډې مخکې نن په پاریس کې خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې مشران به د جون په 28مه او 29مه د یورو ساحې د مخ په زیاتېدونکي مالي بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د ولسمشری دفتر خبرداري ورکړی که چیرته د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو ډزې ونه درول شي موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه په خپل تازه رپورټ کې وایي چې جګړې په تیرو دوو میاشتو کې زیاتې شوې دي. د دې سبب څه دی؟ د چارو کارپوهان وایي
په دې وخت کې دا د مذاکرات خبرې هم تودې شوي وي. نو په دې خاطر باندې طالبانو کوشش دیدی وکړ چې له یوې خوا د خپل قدرت وښيي.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې د توکیو د کانفرنس لپاره دوی بیلابیل سندونه برابر کړي دي. د کابل ښاروالۍ د ښار د پاک او شین سمسورتیا په هدف د سه شنبې په ورځ د عامه پوهاوي او پراخ کمپاین پیل کړ. او د همدې خبری مجلې په ترڅ کې اوري چې د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم نن په مالیزیا کې بنګلادیش ته ماتې ورکړه او د سه هیوادونو د لوبو سیمی فاینل ته ورسېد.
انشاءالله موږ به اوریو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو د لوبو کولو شي چې د پاکستان په وړاندې هم ډېره په پورې لوبه ترسره کړي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانه تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو مهم خبرونه په زړه پورې مطالب او د افغانستان او سیمې په اړه نورې لیکنې د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ او هم زمونږ خبرونه په مستقیمه توګه واورئ. د ولسمشری ریاست خبرداری ورکوي که چیرته د پاکستان له خاورې پر افغانستان د توغندیو ډزې ونه درول شي موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د ولسمشر دوان مرستیال احمد ضیا سیامک هروي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د دې بریدونو مخه ونیسي. رپورټونه څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان له خاورې د کونړ په دانګام، اسمار او سرکڼو ولسوالیو توغندي لګېدلې دي. احمد شیبر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان پر حکومت انتقاد کوي چې خپل خاورې ته افغانستان خواته د توغندیو د برید مسله جدي نه ده څېړلې. د حامد کرزي د ویان مرستیال وای افغان حکومت په دې اړه له اسلام آباد سره اړیکې نیولې دي او له ډیپلوماتیکو لارو یې مسله وړاندې کړې ده. که چېرته د افغان حکومت دا هڅې نتیجه ورنه کړي بیا به څه کیږي؟ د ولسمشر کرزي د ویان مرستیال احمد ضیا سیامک هروي په دې اړه وویل د افغانستان د حکومت یو پروګرام دا دی چې دا مسله له ناټو سره شریکه کړي او له یو شمېر هغو هیوادو سره چې موږ ستراتیژیک تړونونه ورسره لاسلیک کړي دي او هغوی د افغانستان د ارضي تمامیت د دفاع ژمنه کړې ده. همداراز به په جدیت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له لارې او د هغو ملاتړیو له لورې چې افغانستان یې لري دا مسله تعقیب کړو. د رپورټونو له مخې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د خاورې په سلګونو توغندي د افغانستان پر خاورې لګېدلې دي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اکثر توغندي د سرکانو، دانګام او اسمار پر ولسوالیو لګېدلې دي. د کونړ چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د کونړ لږ تر لږه 10 اوسېدونکو د همدې بریدونو له امله یا وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست په وینا کې چیرته د پاکستان حکومت پر بریدونو کې لاس نه لري نو بیا دې هم مخه ونیسي. پاکستانی چارواکي بیا دا ردوي چې د دوی ځواکونو د افغانستان دور ته توغندي وشتي دي. دوی په وروستیو کې تور پورې کړ چې د افغانستان لخوا په لسګونو طالبان د پاکستان خوا ته وشتي دي او هلته یې پوځیان وژلي دي. افغان لوري بیا دا تور په کلکه رد کړی دی او ویلي دي چې پر کونړ هم د پاکستان له لوري د توغندیو مسله د هوا او مځکې له لارې څیړو څو یو مخ حقیقت رابرسېره شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي که چیرته د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خاوره د درنو او وسلو ډزې بند نشي نو افغان حکومت به موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې جګړې په تیرو دوو میاشتو کې زور اخیستی دی. د انصاف په وینا تیر میلادي میاشت طالبانو له وړو بمی چاودنو نیولې تر لویو چاودنو پورې نږدې 3000 بریدونه کړي دي. دا مسئله احمد شیوار له جنرال عتیق الله امرخیل څخه پوښتلې ده. نوموړي د بریدونو د زیاتېدو د علتونو په اړه ویل
یو عامل دا ده چې کله چې خارجیانو او په ضمن کې زموږ داخلي قوتونو هم دا خبرې وکړي چې نور طالبانو خپل قوت له لاسه ورکړی دی او دوی نور د هغوی پر وړاندې درېدلی نشي. او دویمه خبره ویني ده په دې وختو کې دا د مذاکراتو خبرې هم تودې شوې وې، نو په دې خاطر باندې طالبانو کوشش دیدی وکړي چې له یوې خوا د خپل قدرت وښيي چې نه دا د دوی ادعا صحیح نه ده، مونږ قوي یاست، مونږ کولای شو چې په هر ځای کې عملیات وکړي. د فاروق په نامه باندې دوی اعلان دی عملیات وکړي او له بلې خوا نه دوی یو امتیاز په نظر کې وکړي که چېرته دا مذاکرات شروع کېږي او دا رښتیا هم مذاکراتو ته ځي، دوی یو برلاسی باید وي. او له بلې خوا تاسو وګورئ چې په دغه وختو کې فرانسې هم اعلان وکړي چې مونږ وزو له افغانستانه تر دې سوي کال په اخره پورې. دا هم د دوی دفاع په تبلیغ اصلي حال باندې دوی ته یو لاسته راوړنه وه.
جنرال صاحب امرخیل، که چیرته دغه څه خارجي قواوی په افغانستان کې اعلانوي چې خپل عسكر له افغانستانه باسي، که دغه اعلانونه ستاسو په وینا د طالبانو د حملو په زیاتېدو کې ونډه ولري، نو خو خارجانو تیار اعلان کړی دی چې محارب ځواکونه د 2014 کال تر پای له افغانستانه باسي، نو په دې حساب به په افغانستان کې جګړې تر هغه دمه پورې نوري هم تودې شي؟
یقینا. د تاسو وایم چې دغه بې ځایه اعلانونه به بې ځایه مقابل لوري ته روحیه ورکړي. جنگ څه شی ده؟ جنگ دوه شی لري، یو روحیه ده په جنگ کې، دویم صحیح سوق اداره ده. چې متاسفانه زمونږ په اردو کې دغه سوق اداره ډېره ضعیفه ده.
تاسو مخکې وویل سه طالبانو بریدونه د دې لپاره زیات کړي دي چې مختلف دلایل مورته یاد کړل. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال په واشنگتن کې د یو پوځي چارو د څیړونکو په وینا لیکي چې طالبان هڅه کوي د دې بریدونو له لارې خپل موجودیت تثبیت کړي. دا حقیقت احساس په نظر او کنه په مجموع کې طالبان قوي شوي دي؟
موجود خو دوی موجود دي، موجود خو د لاس کال دوی جګړه کوي، دوی خو موجود دي، اما دلته دوی خپل قوت ښکاره کوي. دوی خلکو ته ښیي چې دوی پیاوړي شوي دي، دوی د دې جوګه شوي دي چې په هر ځای کې عملیات وکړي.
نه، ستاسو نظر څه دی؟ آیا دوی قوي شوي دي؟ ستاسو په فکر دوی طالبان قوي شوي دي؟ مثلا تر تیر کال سش کال قوي شوي دي او که څرنګه؟
زه هم دا وایم چې سه کال طالبان په نوي سلاح باندې مجهز شوي دي او نسبت پروسه کال ته دوی منظم شوي دي.
لیکن بیا بلی خوا ته خو همدغه احصایې د نړیوالو ځواکونو شي چې تر تیر کال سش کال 6% حملې د طالبانو کمزوري شوي دي.
نو دا به زه نه سم ویلی، بس هم پروس کال په کابل کې دوه حملې شوي وي، اما سه کال درې دي.
نړیوال ځواکونه وایي چې دا چریکي ډوله حملې ممکنه ده تر ډیره وخت دوام وکړي، لیکن جبهه جنگونه کمزوري شي.
اوس نړیوال ځواکونه حقیقت وایي، یقینا چې دا جبهه جګړه نه ده، دا چریکي جګړه ده. لا شروع نه چریکي جګړه ده، تر اوسه چریکي جګړه ده. چریکي جګړې عادتا همدغه څه دي چې هغه یو وخت کې توقف کوي، په یو وخت کې شدت پیدا کوي، بیا دوی ځان منظم کوي، بیا شدت پیدا کوي، دا دې همدغه صبر چې د لس کاله دوی دوام وکړي او نور به هم دوام وکړي. دا معنا چریکي جګړې هغه وخت ضعیفه کېږي، هغه وخت ضعف ته راځي چې دوی ونشي کولی خپل حرکات تنظیم کړي، د دوی لارې د حرکاتو ونیول شي، د دوی منبع اساسي له بین لاړ شي. منبع اساسي د دوی وجود لري او د دوی مراکز وجود لري. په دې خاطر باندې چریکي جګړې بې نظمي مابین ته راودي همیشه. داسې نه ده چې دا به دونه موقف پیدا کړه چې دولت افغانستان ته به سقوط ورکړه.
و امریدل چې په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو چې ویل کېږي په دې وروستیو څو میاشتو کې زیات شوي دي علتونه څه دي؟ په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونه واورېدې. افغان حکومتي مقامات وایي چې د ټوکیو د کانفرنس لپاره دوی بیلابیل سندونه برابر کړي چې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ لخوا هم تایید شوي دي. د افغانستان د مالی وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره نن په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل د ټوکیو د کانفرنس لپاره په بیلابیلو پراختي برخو کې د افغان حکومت ډیر چمتو شوی سندونه د مرستکون کول خو مخکې له مخکې تایید شوي دي. په عین حال کې بیا یان کوبش څرګنده کړه چې له نړیوالو څخه به د افغانستان د پراختیا او ودې لپاره د هر راز مرستې غوښتنه وکړي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د ټوکیو کانفرنس ته د تیاریو په لړ کې د افغان حکومت لخوا بیلابیل چمتو شوي پراختیايي پلانونه او سندونه له مخکې نه د یو شمېر مهمو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تایید شوي دي. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د سه شنبه په ورځ د څارنې او انسجام د ګډ بورډ له غونډې وروسته په کابل کې خبريالانو ته وویل چې یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو یوولس پروګرامونه له وړاندې تایید کړي او 15 نور یې تازه تصویب کړل. ډاکټر زاخیلوال څرګنده کړه چې د څارنې او انسجام د ګډ بورډ لخوا د افغان حکومت د پراختیايي پروژو تاییدول په دې معنا دي چې ګوندې د ټوکیو په کانفرنس کې به هم ورڅخه په بشپړ ډول ملاتړ وشي.
در حقیقت تصویب دونرها امادگی اینا را نشان میتن.
په حقیقت کې د مرسته کوونکو تیاری د خی چې دوی مرسته کوي. د ټوکیو لپاره د مهم سند تصویب په دې معنی ده چې د پراختیا لپاره کوم مرسته چې موږ تر 2015 میلادي کال پورې غوښتې دي دوی یې تاییدوي. دوی ژمنه کوي چې له افغانستان سره به خپل مرسته جاری ساتي.
تعهد میسپارند کې ای کومک به افغانستان خواهد داشتن.
د مالی وزیر وویل ټول هغه اسناد او پلانونه چې د ټوکیو په کانفرنس کې د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو ملاتړ ته اړتیا لري باید د دې ګډ بورډ لخوا ومنل شي چې د په خبره په دې برخه کې د دوی ټول وړاندیز شوي سندونه تایید شوي دي. د افغانستان په اړه د ټوکیو نړیوال کانفرنس چې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مهم استازي به پکې برخه اخلي کابو دوه اونۍ وروسته جوړیږي. په دې کانفرنس کې به افغانستان د تحول د دورې یا له 2015 څخه تر 2025 میلادي کال پورې په پراختیايي برخو کې له نړیوالو څخه هر کال کابو 15 میلیارد ډالر مرسته وغواړي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یانو کوبش وویل چې دا سازمان به نړیوال وهڅوي چې د افغانستان د خودکفایي لپاره مهمې مرستې وکړي.
The vision provides the long-term strategy against
دا لیدلوری اوږد مهاله ستراتیژي رامنځته کوي چې له هغې سره سم باید نړیواله ټولنه د راتلونکي لسیز لپاره خپلې پراختیايي مرستې برابرې کړي. نو د متحده ایالاتو په ګډون همداراز موږ باید تایید کړو چې دوی موافق دي او موافق کیږي به چې خپلې مرستې به د افغانستان د حکومت له لومړیتوبونو سره سمې برابروي.
افغانستان د ټوکیو د کانفرنس لپاره د خپل لومړیتوبونو لمخې پلانونه جوړ کړي چې مهمې سیمایزه حکومتداري د کارموندنې او مهارتونو رامنځته کول، روغتیا د ټولو لپاره د زیربناو بیا رغول، لخې مدیریت څخه ملاتړ او د سیمایزو ارګانونو پیاوړي کول دي. افغان چارواکي وایي چې د دوی هڅه بداوي تر څو د ټوکیو له کانفرنس څخه یو کال وروسته د نړیوالو د مرستو په سلو کې 50 د افغان حکومت له لوري ولګول شي او د وخت په تیریدو سره د اندازه نور هم زیاتوالی ومومي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د رویټرز خبری اژانس پوینا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن سبا پاکستان ته ځي. جان ایلن به د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او نور پوځي چارواکو سره د حقانی شبکې د بریدونو په اړه خبرې وکړي. د رویټرز اژانس پوینا د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان به له پاکستاني مقاماتو وغواړي چې د حقانی شبکې مخاوني شي څو د افغانستان خواته وانوړي. کابل خروالی د خار د پاک او شین سمسورتیا په هدف د سه شنبه پورز د عامه پوهاوی او پراخ کمپاین پیل کړی. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
خروالی د خار د پاک ساتنې او سمسورتیا د کمپاین د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مالی مرسته پیل کړی دی. د غې داری خپل کمپاین د کابل خار په جنو خونځیو کې پر زده کوونکو باندې د کتابونو، مجلو او معلوماتي پاڼو په ویشلو سره پیل کړی. کابل خروال محمد یونس نواندیش د سه شنبې په ورځ د کمپاین د پرانستلو په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې خروالی دغه پروګرام په ښاریانو کې د ښاري فرهنګ د ځواکمن کولو په هدف پلان کړی دی.
په دغه شکل زه ډاډمن یم. کله چې ماشومان خپل کتاب کور ته یوسي، هغه پیغام چې په دې کتاب باندې لیکل شوی دی دی لولي، بلکې لویانو ته یې لیږدوي. زه فکر کوم چې دغه پروګرام به د ښاري فرهنګ د پراختیا او ځواکمن کېدو لپاره زیات ګټور وي.
په همدې حال کې یو شمېر کابل ښاریان د ښاروالۍ دغه اقدام ستایي، خو وایي چې یادې ښاروالۍ د څو کلونو په اوږدو کې داسې د پام وړ کارونه نه دي کړي چې د کابل ښار په پاک ساتنه کې مرسته وکړي.
اوس دغه ښاروال چې دغه هسې چټي خبرې کوي، هسې خپل یو هغه ښایي چې اوس زه کار کوم، دا پنځه کاله یا دوه کاله یو کال تېر شي، دوی شتاد شی وکړي. د ریاست جمهوري مخامخ ځای دی، د وزارت دفاع مخامخ ده، دغه ځای چې نه شي جوړولی نو بېرته جوړي.
خو یو هم داسې کار یې ونه کړو چې دغه د کابل ښار ته یو ښایست ور وبخښي. تقریبا دغه د دولس کاله لس کاله کې د حکومت نوی شوی دی، نو باید په دې وخت کې دا چون پایتخت دی، پایتخت به ډېر ښایسته جوړ شوی. موږ چون ګورو چې دغه زموږ سړکونه دي، دغه ټول یو د مخې نه خراب دي. یو سړک جوړېږي، په مقابل کې یو موسم پې تېر شوی، هغه سړک بېرته وران شوی.
کابل ښار د ټول افغانستان په کچه یو ګڼ میشته ښار دی چې اوس مهال پکې شاوخوا 15 میلیونه وګړي ژوند کوي. د نفوس زیاتوالی او د ښار صفایي ته د جدي پاملرنې نه موجودیت د دې سبب شوی چې دې ښار هوا او چاپیریال ته دې حده ککړ شي چې ان د روغتیایي ادارو لخوا یې په اړه خبرداری ورکړل شوی. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو
د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې دروان میلادي کل تر پای پورې د افغانستان 12 ولایتونو ته د 3G انټرنیټي خدمات ورسوي. د دې کمپنۍ مسؤلانو د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 3G په فعالیدو سره به په ټول افغانان سره نږدې شي او لږ لګښت سره به تیز انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي. د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ د خپلو پیرودونکو لپاره د نوې بستې اعلان هم وکړ چې له مخې د انټرنیټ د ګټې اخیستنې په برخه کې یو لړ سانتیاوی رامنځته کیږي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورټ کې ورو.
د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ به په راتلونکي میلادي میاشت کې مزار او هرات او د همدې کال تر پایه به 12 نورو ولایتونو ته د 3G خدمات ورسوي. د 3G انټرنیټي خدمات دا مهال یوازې په کابل او جلال آباد کې فعال دي، او د اتصالاتو د مسؤلینو په خبره دغه انټرنیټي خدمات چټک او بیه یې هم مناسبه ده. د اتصالاتو د بازار موندنې عمومي رئیس یاسر ابوالعمایم د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغو انټرنیټي خدماتو ته به د 2013 کال تر پایه پورې ټول افغانان لاسرسی پیدا کړي. ښاغلی ابوالعمایم د 3G کارونکو ته د یو لړ نویو اسانتیاوو یادونه هم وکړه.
سږ کال به موږ 12 ولایتونو کې 3G فعال کړو، او دغه انټرنیټي خدمات به د 2013 کال تر پایه پورې ټول افغانستان ته ورسیږي. د 3G ورځنی پکیج 9 افغانۍ دی، او په بدل کې 40 MB انټرنیټ ورکول کیږي، او 19 پکیج 9 افغانۍ دی چې په بدل کې 40 MB انټرنیټ ورکول کیږي. موږ غواړو چې د افغانستان هر وګړی 3G ته لاسرسی ولري او ګټه ترې واخلي.
د 3G انټرنیټي ټکنالوژي له آیفون سربیره په سامسونګ او نوکیا موبایلونو او همداراز لپټاپ کمپیوټرونو کې هم فعال کېدلی شي. د مخابراتو وزارت هم په هیواد کې د 3G سیستم له فعالېدو هرکلی کوي، او وایي چې د دغه سیستم په فعالېدو خلک ګټورو معلوماتو ته لاسرسی پیدا کولی شي. د دغه وزارت مرستیال بریالي حسام هیله څرګنده کړه چې د وخت په تیریدو سره به د 3G انټرنیټي خدمتونو بایه هم را کم شي.
موږ هیله من یو چې د 3G یا دریم نسل شبکې زیات شي. د دوی په زیاتوالي او پراختیا سره به د 3G بیې هم کمی شي، او موږ غواړو چې دغه خدمات په ښه او متوازنه توګه پرمختګ او وده وکړي.
د مخابراتو وزارت له دې وړاندې ویلي وو چې 3G هغه سیستم دی چې له هند پرته ورته د سیمې بل هیواد لاسرسی نه لري. د اتصالاتو مسؤلین وایي د 3G سرعت د 2G په پرتله و برابره چټک دی. اوس د MTN په نامه مخابراتي شرکت هم د 3G یا چټک انټرنیټ د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چیرې اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې روان میلادي کال تر پای پورې د افغانستان 12 ولایتونو ته د 3G انټرنیټي خدمات ورسوي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ په کشک سیمه کې د اوبو خور یو کانال د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مالی مرستو جوړ او د سې شنبې پر ورځ پرانستل شو. د دې کانال په جوړېدو تقریبا 2000 جریبه مځکو ته د اوبو خور لاره برابره شولې. د عمله د سرورود ولسوالۍ خلک خوښ دي. محمد داود وفا په جلال آباد رپورټ لري.
د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ په کوشکک سیمه کې د اوبو خور یو کانال تر رغونې وروسته پرانستل شو. دا کانال چې 1200 بزګري کورنۍ پرې سناسه 2000 جریبه ځمکه خړوبوي د امریکا د پراختیايي ادارې په 300,000 ډالر مرسته جوړ شو. دا ایډیانی په نامه د امریکا د پراختیايي ادارې قراردادي موسسې او مسؤل متي الله مانزي دغه کانال د پرانستو په وخت وویل
د کوشکک کانال په نامه دغه پروژه چې د ایډیانی سیډي لخوا په 15 میاشتو کې بشپړه شوه. د کانال بیا رغونه تر سره شوه چې دا ټول 10 کیلومتر کانال د شپږو کلونو تیریږي سرخود ولسوالۍ کې او نږدې 2000 جریبه ځمکه دا اوبکۍ چې تقریبا 1200 کورنۍ دغه پروژې د ګټې نه دغه پروژه باندې ټول 3,00,000 امریکایي ډالر مالی لګښت راغی.
په خپل د سره ورو خلک هم خوشاله و چې د بخار کانال ورته جوړ شو. دغه ولسوالۍ د سیمه ییزو شوراګانو مرستیال اجي زلمی وویل
دغه کانال چې موږ د جوړ کړی ډي آی دا پروژه البته دوه درې برخې لري. یو برخه سرخود کې دا چې سرخاو مونږ ورته وای بل برخه کړه سوچ د وزیر وبرازي اکثریت وخت ډېر نه حاله وبرازي بندونه ورانه یې زمکه وړي. یو برخه دلته دا بیا دې برخه کې یو دوه برخه شوی په دې کړه سوچ کې یو چلان د زمکه نه مونږ ته کانال جوړ شوی د زمکه د پاسه جوړ شوی د لاندې چرای سرخاو نه د پاسه د کړه سوچ وبرازي او دا کامیاب پروژه ده او څومره تک تکلیف چې دا انجنیرانو ایستل کور دی آبادی بچان دی لوی
د کوشکک یا کوخکک سیمه یو واسطو غنوول دغه کانال تر جوړېدو کی د بخور په کار کې ډیر په عذاب وو.
از د سید اواز د سرخود ولسوالۍ د باندې مرجی او یا کوشکک د کلی اوسیدین کې
په خو زموږ مشکل دا و چې موږ بدل ته غیا غانې وړلې 15 ورځې شپږ ورځې باندې بند تلو موږ به دا په ډېر سختۍ باندې راځي غوړو او مشکلات باندې روانه به ما خستل غیا غانې او ارسبم هغه تیګه مون په سختۍ کړو اوس په لندغه موسسې چې کار کړی دا اوس له تقریبا یو میاشت مخکې راغلي. د خدای فضل د موږ باندې هیڅ مشکل نه ده. موږ لاړو په یو سات کې موږ دا باندې راځي کړ خو په مزه او خو په قراري سره موږ ته وبر او رسیدل.
ننګرهار مرستيال ولی محمد انیف ګردیوال هم د کانال په پرانستو د امریکا لپاره اختیاري ادارې مننه وکړه. وی ویل
ډیر زیات خوشاله ما چې نن د سرورود په ولسوالۍ کې یو بل پرمختګ چې هغه د کوشکک کانال د بیا رغونې پروژه وه د ایډیانی موسې په مرسته باندې په تخنیکي او مالی مرسته باندې نن بشپړه شوه. واقعا دا زموږ لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده.
په ننګرهار کې د پخوا په نسبت پراختیايي پروژې کمې شوې خو سیمه ییز خلک وایي چې که په لږو اساسي پروژو کار وشي تر لنډمهالو ډیرو پروژو ښه نتیجه لري.
و امریدل چې د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ په کوشکک سیمه کې د اوبو خور یو کانال د امریکا د مرستو د پراختیا ادارې په مالی مرسته جوړ او د سې شنبې پر ورځ پرانستل شو. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن د بنگلاديش 19 کلنو ټیم ته په ماته ورکولو سره د آسیا کپ نیمه پایلوبو یا سیم فاینل ته لاره پیدا کړه. تمه ده چې سیم فاینل به د پنځمې پورس د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ټیمونو ترمنځ شي. سفیر الله ستانګزي په دې اړه چې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له امیر فرید هوتک سره مرکه کړې چې په ګډه ورو
د افغانستان د کرکټ ملي اسکر نو دلین نن وکول شو چې په ایشیا کپ سیالۍ کې په مالیزیا کې د بنگلاديش پر وړاندې واقعا ډېره په ډفور لوبه وکوله او ویشو کولای چې غټ ټارګټ یې هدف چې بنگلاديش لوبه له طرفه ورکړل شوی و. د درې لوبغاړو په څیر دوسرې ځان واسه یعنې په وو وکټو افغانستان دغه لوبه وګټله. یعنې دا ډېر زیات د ویاړ ځای ده چې افغانستان اسکر نو دلې د کرکټ د پوره غړیتوب لوبه یعنې د کرکټ نړیواله شورا واسه شورا سره چې کومه لوبه پوره غړیتوب لري هغه ته سخته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پایلو ته لاره موندلې چې مثال ته په دغه کې د ای ګروپ څخه د پاکستان او د ټاپ د یان هند لوبغاړو ته ماته ورکړه. په یو منډه باندې افغانستان او د پاکستان لوبغاړو د پنځمې پورز د ایشیا کپ د نیمه پایلو کې یا سیمه فائنل ان لوبه کې د لوبغاړو ډګر ته ووزي او ان شاء الله موږ به وریو چې افغانستان د کرکټ ملي ټیم د لوبغاړو کول شي چې پاکستان په وړاندې هم ډېره په پوره لوبه ترسره کړي.
بلې درسته پښتنې په توګه اند دغه کپ ګټل د افغانستان د 19 کلنو لپاره څومره اهمیت
اهمیت لري او د دې ترڅنګ لکه څنګه چې ښکاری نو لسکلن ډیر ښه بکیپ کړي یا ډیر ښه حمایوي ټیم ثابت شوی د ملي ټیم لپاره څومره باوري است د دوی د روښانه راتلونکي په اړه باندې
افغانستان کې یو ډول نور نه لسکل په بدل لپاره افغانستان کې د نن پر لا پسې تمرینات په لاره چول شوی ول او ښه تمرینات یا د ښه روزنه نتیجه واچي اوس به کولای شي چې نیمه پایلو کې لاره پیدا کړي نو ان شاء الله چې افغانستان به وکولای شي چې په دغه سالو کې ښه لاسته راوړنه ولري او که چېرته افغانستان اوس د نیمه پایلو کې لاره پیدا کړي او بنگلاديش ته هم ماته ورکړي نو واقعي چې دې سره د کرکټ نړیواله واسطه شورا توجه لا زیاتېږي د افغانستان کرکټ ته او ان شاء الله افغانستان کرکټ به دې سره نور هم وده پرمخته وکړي او د لسکل نو د لوبغاړو چې تل د افغانستان د ملي لوبغاړو ترڅنګ اوګه پوګه په نړیوال لوبو کې افغانستان د ښې بریا به راوړي دي.
بلې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو امیر ښاغلی فرید هوتک لته سړي مننه کوم کور وده
تاسو نه مړې مننه کور وده
دا کرکټ بورډ د نسریو له مسؤل سره مو مرکه ورېدله چې وایي د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم به د پنجشنبې په ورځ په ملیزیا کې په سیمی فاینل لوبه کې چې د آسیایي هیوادونو مهم مسابقې دي له پاکستان سره مخامخ کیږي. د روسي خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره